دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا شخ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړی د دې ساعت خبرونه ته طالبان داسې توقع لري چې د دې میاشت تر پایه به د نړیوالو زامینونو په موجودګۍ کې د امریکا متحده ایالاتو سره د سولې موافقه لاسلیک سي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جاري 13 کلن جنگ خاتمه وسي. د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر د طالبانو د ملاتړ یوې رسنۍ ته ویلي چې دواړو خواوو په ګډه دا پریکړه کړې چې هغوی به د قطر په پلازمینې دوحې کې د دې موافقې د لاسلیک کولو لپاره یو پروګرام هم په ترتیب کې ونیسي. هغه وویل چې په موافقه کې د لاسلیک سمدستي وروسته به امریکا د افغانستان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړي چې د هغې په ځواب کې به طالبان هم د هغوی سره بندي 1000 کسان خلاص کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال وایي له نږدې 2 لسیزو را په دې خوا وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له منځه جنګیالي جذبوي او په دغه هیواد کې د کډوالو کمپونه خپل پناه ځایونه او روزنیز مرکزونه ګرځولي دي. سرور دانش پرون په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کاله پوره کېدو په مناسبت نړیوال کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په کمپونو کې په افغانستان کې د مشروع دولت پر ضد تبلیغات کیږي.
ودر همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي.
شغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت پر وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانه وړي. په برکینا فاسو کې چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو 4 ملکیان چې د کلیسا یو پادری هم پکې شامل دي وژلي دي او 3 نور کسان یې تښتولي دي. دا په دې هیواد کې د یو مذهبي مشر د وژلو وروستۍ پېښه ده. چارواکي وایي دي چې 6 بریدګرو د پروتستانو په یو کلیسا کې لومړی شزي او نرینه سره بیل کړل او بیا یې وژلې دي. په دغه برید کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه برید سخت غندلی دي او د دې برید عاملونو د نیولو او محکمې ته د حاضرولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا حکومت د جاپان د سیاحتي کښتۍ نه خپل اعتبار راوویستلی دي. دغه کسان د کالیفورنیا او د ټکساس ایالتونو ته وړل سوي دي او تر څارنې لاندې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا کښتۍ ډایمنډ پرنسس نومیږي او یوه ډېره غټه سیاحتي کښتۍ ده. دغه کښتۍ د فبروري د میاشتې له 15 نېټې نه را په دې خوا د جاپان په یوکوهاما کې درول شوې ده. له چین وروسته ډېر خلک په دغه کښتۍ کې په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي. آسترالیا، ایتالیا، کانادا، جنوبی کوریا او هانګ کانګ هڅه کوي چې خپل اتباع هیواد راستانه کړي. په دې لړ کې امریکا څخه باندې 300 کسان د کالیفورنیا او تگزاس ایالتونو ته را انتقال کړي دي. دوی به 14 ورځې قرنټین وي. په کښتۍ کې شاوخوا 380 تنه امریکایانو سپاره وو چې 46 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي.
د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد خپل ځواکونو ته مبارکي ورکړي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د الیپو ولایت کنټرول ترلاسه کړی دي او ژمنه کړې ده چې پوځي کمپاین به تر مکمله فتح پورې جاري وي. اسد په خپل ټلویزیون وینا کې وویل چې د الیپو ولایت به تر مخکې نور هم بیا زیات پیاوړی وي. هغه زیاته کړه چې د آزادولو مطلب دا نه دی چې جنگ ختم سوی دی یا دښمن وسلې غورځولي دي او یا تروریزم ختم دی. اسد دغه وینا په داسې حال کې کړې ده چې د سوریې حکومتي ځواکونو د سوریې لویدیځ کې پوځي کمپاین پیل کړی دی او ملګرو ملتونو ویل دي چې له دې وجې په دغه سیمه کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. ملګرو ملتونو په دې باور لري چې 900,000 خلک د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نېټې راهیسې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او زیاتره یې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې د اهل سنت او جماعت د ګوند په یوه غونډې باندې چې پرون ځانمرګې برید سوی دي پولیس وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د مړو شمېر د 6 کسانو څخه زیات دی. پولیس وایي چاودنه د کوټې پرېس کلب مخکې شوي ده. عیني شاهدان ویل دي چې یو شمېر پولیس هم په چاودنه کې وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې کولو ادعا نه ده کړې. په سوریه کې یو لوی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د سوریې حکومتي رسنۍ وایي چې دمشق نږدې یو لوی ډلهیز قبر موندل شوی دی چې شاخوا 70 جسدونه پکې دي. ویل کېږي چې په دغه کسانو کې د سوریې د امنیتي ځواکونو غړي او ولسي خلک هم شامل دي. او د پاکستان د سند ایالت پولیسو د دوشنبه پر ورځ چې د هغه ژورنالیست مړی موندل شوی دی چې 13 ورځې کار ته د تک پر مهال بدرکه شوی دی. پولیس وایي چې دغه 26 کلن ژورنالیست عزیز میمن مړی په نهر کې پروت و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگتن کې واورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونو مو واوریدل په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د امریکایانو او طالبانو دواړو نه غواړي چې د سولې د موافقتنامې د امضا کولو نه مخکې د تاوتریخوالي د کمښت په موده کې خپلې ژمنې مراعت کړي ښاغلی عبدالله د افغانستان په قواو هم غږ کړی دی چې په دغه موده کې د سولې دپاره خپل نیت او اراده ثابته کړي اجرایی رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې ده بل پلو طالبان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه مخکې به د جګړې دخیل اړخونه د یو بل په زورګورو بندیان آزاد کړي حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی
د افغانستان اجرایی رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوې چې د ورځني تاوتریخوالي د کمښت په شرط به لاسلیک سي ښاغلی عبدالله هیلمن دی چې دا به بین الافغاني مذاکراتو تلپاتو اوربند او سولې ته زمینه برابره کړي هغه له امریکایانو او طالبانو دواړو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمښت په دغه موده کې پر خپلو ژمنو ودرېږي
وختي کې روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه عملی شدنش و ای که ما همون چیزی که در توان ما هست که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم همه در همه سطوح این مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابل هم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارن
طالبان وایي چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به له امریکایانو سره هوکړه لاسلیک کړي په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مرستیال اسدالله حنفي نن ټکي آسیا ویبپاڼې ته ویلي چې تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 2000 تنه بندیان آزاد کړي او همدارنګه به امریکایان او افغان حکومت د 2500 بندیان خوشي کړي افغان سیاستوال حاجي الدین محمد که څه هم د بندیانو آزادول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کېدو لپاره یو ښه ګام بولي خو وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لا هم د افغاني پلاوي پر ټاکلو هوکړه نه ده سوې
تر اوسه پورې خو داسې یو مجلس نه دی شوی خو امید دی چې داسې یو مجلس وشي چې هغه کې هم حکومت او هم سیاسیون دوی یو ځای کښېني او دغه هیئت باندې پریکړه وکړي خو دا خبره که دا کار ونه شي وخت په کمېدو وي نو بیا دغه د وینې تویدو ملامتي به په هغه چا باندې راځي چې هغه په دې کې رښتینې هڅه نه کوي
شنونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په افغان پلاوي کې باید د ټولو مهمو اړخونو استازي وي خو د پلاوي مشري یوازې افغان حکومت کولای سي
موږ خپل دولت باید به حیثیت نوکو باید حاشیه ته ونشړو ټول باید د دولت سره همکاري وکړو ولې دلته ملي ګټې مطرح دي یو خارجي جنگ په موږ تحمیل شوی جنگ مطرح ده دغه له خاطره باید د دولت تر چتر لاندې باید دغه ټولې ډلې ټپلې باید متحدانه عمل وکړي او یو مشترک مخې لپاره مشترکه اجنډا جوړه کی
که څه هم افغان حکومت د پلاوی د ټاکلو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو هغه وایي چې ولسمشر غنی به په نږدې ورځو کې د افغان ځواکونو په ګډون له مدني ټولنو سیاسي ډلو او نورو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال ویلي دی چې د حکومت وسوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د کمپونو نه ځانته پناه ځایونه جوړ کړي دي او د روزنې مرکزونه پکې جوړ کړي دي له دې کمپونو نه وسلوال جذبیږي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي مګر د پاکستان صدر اعظم دا ادعا رد کړې دي ویلي دي چې دا به د هر حکومت لپاره ډیره سخته وي چې د مهاجرو په کمپونو کې زرګونه کسان تر څارنې لاندې ونیسي د امریکا خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغانانو د کډوالۍ د سلويختمې کالیزې په مناسبت نړیوال کانفرنس کې وویل ل شاوخوا دوه لسیزو رئیس د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له کمپونو څخه جنگیالي جذبوي د ښاغلي دانش پر وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه په خپل پناه ځایونو او روزنیزو مرکزونو کمپونو بدل کړی دی. هغه زیاته کړه
بدل همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد یې ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي،
همچنان تا کنون تداوم پیدا کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانولي. هغه وویل چې افغان کډوال باید په تدریجي او داوطلبانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه کانفرنس کې د ښاغلی دانش سرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سوله ایزو شرایطو رامنځته کېدو غوښتونکی دی تر څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه په پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو په اړه د سرور دانش سرګندونې رد کړې او ویل د سپتمبر له 11 څخه مخکې ممکن دلته داسې وسلوالې ډلې وې چې په افغانستان کې جنګېدلې، خو له هغې وروسته موږ دلته د زرګونو مهاجرینو کمپونه لرو. کوم حکومت کولی شي چې زرګونه تنه په دې کمپونو کې وساري؟ له همدې امله دا مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې داسې شرایط برابر شي چې مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. کله هغه وروسته څوک له دې خوا فعالیت وکړي، موږ یې مسؤلیت په غاړه
اخلو.
عمران خان همدارنګ زیاته کړه چې د پاکستان پوځي او ملکی دولت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه ګډ دریز لري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان مهاجرینو د مسلې یوازینی حل په افغانستان او د سولې روانو مذاکراتو پورې تړلی دی. هغه ویل موږ پوهیږو چې د دغې ستونزې د حل لاره په افغانستان کې ده. موږ هیله لرو چې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې د سولې توافق د افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکې لامل شي. ښاغلی ګویتریش د افغان کډوالو په اوږدمهال کوربتوب کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه او هیله یې وښوده چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو وروسته په پاکستان کې د افغانانو د اوږدې مودې کډوالي پای ته ورسیږي. دا مهال په پاکستان کې څه باندې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني توګه او څه باندې 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د روان المریز کال د میزان د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج به پر روانو درې څلورو ورځو کې اعلان شي. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې یوازې د انتخاباتو مشروع نتیجې مني او بس. د امریکا غږ د اشرا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لیږلی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو کمشنر محمد حنیف دانشیر د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د وروستۍ پیلو د بشپړېدلو کار مخ په خلاصېدو دی.
ما به شما اطمینان دادم ایتانم
زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې د دریو یا څلورو نورو ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو.
کابل
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اونۍ په پیل کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو پر اساس په اوو برخو کې دریو د بیا شمیرلو او تفتیش چارې پیل کړي چې دغه کمیسون د چارواکو د وینا له مخې نن بشپړې شوې. دریو په بیا شمیرلو او تفتیش کې د شاوخوا 300 جنجالي رایو بیا شمیرلو او تفتیش هم شامل وو چې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو له مخې د 120 رایو څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغه رایو د 10% د نمونې له مخې او د 2000 څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغه رایو د 15% نمونې د پلټنو پر اساس شوې ده. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړې له مخې کچې دغه رایو نمونې د کارول لپاره د ټاکل شو میرونو 15% بشپړې کړي، دغه سیرای د اعتبار وړ او کله 15% میرونه کم وي نو بې اعتبار رای ګڼل کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر محمد علي بجاني شیر وایي چې د ټاکنو شکایتونو د کمیسون لخوا د وضع شوو میرونو له مخې کومې رای بیا پلټل شوي د 15% نتایج هغه سی وو لکه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا شمیرل شوي او پلټل شوي وي.
تا حال راحت گزارش
که څه هم تر اوسه لا راپور نه دی رسیدلی، د 15% په برخه کې چې د ټاکنیزو شکایتونو د پریکړې پر اساس موږ ته مشخص شوی او نور فیصدۍ په پام کې نیولې وي، په 15% کې د ژورنال نتایجو د پاڼو او بایومیټریک معلوماتو ترمنځ ستونزه نشته ده. او لنې کمرغه کوم معلومات چې موږ لوړاندې لرل او د هغو سړونو له مخې چې موږ لمړنۍ پایلې اعلان کړې وي موږ ډاډه وو او ان شاء الله ستونزه نشته.
خو یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش په بهیر باندې شک څرګند کړی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې وړاندې خبریالانو په مخ کې د خبرو پر مهال د ثبات او پالنې ټیم دریس تکرار کړ او ویل چې دا ټیم یوازې او یوازې د ټاکنو مشروع پیلې مني.
فقط نتیجه مشروع انتخابات بر مقابل قبول خاط بود.
یوازې د ټاکنو مشروع پیلې به موږ ته د منلو وړ وي او هیڅ داسې پیلې چې مشروعیتونه لري موږ ته د منلو نه دي.
د اجرایی رئیس عبدالله د دغو سرګندونو وړاندې د ثبات او پالنې ټیم ملاتړي جنرال عبدالرشید وسم هم ورته سرګندونې کړې وي او د یو موازی حکومت د جوړېدو ګواښ کړی و. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل کار د قانون پر اساس سرته رسي او دا کمیسیون به د سیاسي فشارونو لاندې له خپل کار څخه پشان شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم او چارواکي خالص سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ټیم د ټاکنیزو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي. هغه په ټینګار ویل چې ټاکنیز ټیمونه هم باید د کمیسیونونو پریکړې ومني.
دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د قانون پر رڼا کې همدارنګه د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې ویاند مېرمن سمیرا رساوي چې دا اداره د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ همکاري مهمه ګڼي. د همدې له امله کله چې په نه ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر اساس رای بیا شمېرل کېږي، په ځینو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون کمشنران حاضر نه وو چې دوی ته یې اندېښنې راولاړې کړي.
همدارنګه زمونږ د نوې گزارش پر اساس چې زمونږ همکاران موږ ته راکړې ده، ټاکنې کمیسیون د دوه نورو مواردو هم خپل عملی پلان تطبیق کړی ده، خو زمون مشاهدین هلته حضور نه درلوده او په دې اړه چې هغه د 1000 او 1002 اراو ده د هغه په اړه زمون همکاران هلته شتون نه درلوده او په هغه په اړه مونږ مشخصه وینا نه لرو.
د افغانستان د تل شپږمې ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو څخه څلور میاشتې او 2 ورځې تیرې شوې. د سوداګرۍ اوسنیو د خونی چارواکي وایي چې د ټاکنو بهیر زغ زیات اوږدېدو له امله په افغانستان کې تر 30% پورې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا سرکاري چې امریکا او فرانسې د نړیوال امنیت د صحت او د امریکا او اروپایي متحدینو د آینده اړیکو په برخه کې جلا جلا نظرونه لري. د نظریاتو دغه اختلافات په جرمني کې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې چې څو ورځې مخکې ترسره شو په ډیر واضح ډول څرګند شول. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د دې پوښتنې ځواب چې لویدیز د نړیوال امنیت له امله پر مخ روان دی او که زوال مومي، د امریکا د هیئت او فرانسې د ولسمشر لپاره واضح توپیر درلود.
The West is winning.
لویدیز په ګټه کې روان دی، مونږ په شریکه د بری په لور روان یو، مونږ په ګډه دا کار کوو.
امریکایي هیئت ویل د دې خبرې ثبوت دا دی چې ناتو د روسیې په مقابل کې د اروپایي سرحدونو دفاع کوي او د امریکا مخکښ نقش د داعش د ماتې سبب شوی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویل چې امریکا له اروپا سره په اړیکو کې د تجدید نظر په لور روانه ده. له همدې امله په کار ده چې اروپا هم خپل برخلیک په خپل وټاکي.
اون پنسه یا 15 ان ک
پینزلس کال مخکې مونږ فکر کاوه چې زمونږ ارزښتونه نړیوال دي او د وخت په تیریدو سره به مونږ په نړۍ کې برلاسي ولرو، خو کله چې زه راتلونکو لس یا 15 کلونو ته ګورم نو مونږ به د نورو مقاصد او ارزښتونو لامل لري کړی شو.
ښاغلی ماکرون اول اوس د دې وخت دی چې له روسیې سره ستراتیژیک بحث وکړو او د ماسکاو د بهرنیو چارو وزیر په امنیتی کانفرنس کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې د روسیې د خطر خیالي نظریه تک. د دې سره سره د چین په وړاندې پالیسي ښایي د امریکا او اروپا د اختلاف نظر ستر عامل وي. د امریکا د استازو د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسی د کانفرنس غړو ته د چین د واوی د کمپنۍ د 5G ټکنالوژۍ د خطر په باب خبرداری ورکړ.
د دې مقصد دا دی چې موږ د معلوماتي لوی لارې لپاره د دیموکراسۍ پر ځای دیکتاتوري او مطلقه رژیم غوره کوو.
سکال د کمپیوټري امنیت او کمپیوټري شبکو د معلوماتو د خوندي ساتلو په مسله کې د فیسبوک مشر هغه تورونو ته ځواب ورکړ چې وایي د فیسبوک پاڼه د روسي او چین مداخله ته د لویدیز په دیموکراسۍ کې د لاسوهنې اسانه شرایط برابر کړي دي.
موږ دغه پلان د مقاصدو د درک په برخه کې لږ شانته ساوکه وو چې په دې پوښولو چې د روسیې او نورو لخوا په څه ډول پروګرامونو باندې آنلاین کار کیږي. اوس موږ د ورځې تر 1,000,000 زیات حسابونه د خپلو شبکو له لارې بندوو.
د امریکا هیئت وایي چې د غرب امنیتي صحت تر دې هیڅکله ښه نه و. هغوی له کانفرنس له یو څرګند پیغام سره ولاړل او هغه دا و چې چین اول لمبر رقیب او دښمن دی، او زموږ اروپایي متحدین باید د دې خطر مقابله ته راویښ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سوریه پاوز پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې قواوی د حلب شمال لویدیز خواته په لسګونو کلینی ولیدي، ځکه حکومت د دغو سیمو په بیرته نیولو باندې فشار اچولی و چې د کورنی جنگ د پیل کېدو نه را په دېخوا د یاغیانو په لاس کې وي. د امریکا غ خبریال کریس هانس رپورټ راستولی دی.
د دغه بری معنا د حلب د ښار د امنیت زیاتول دی چې د یاغیانو د توغندو هدف و. محلي منابعو راپورټ ورکړی دی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد وفادارو قواو د عدلی ولایت په ګاونډ کې د خان شیخونو ښارګوټي ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. د بشري حقوقو لپاره د سوریې ابزرویټوري موسسه چې مرکز یې په لندن کې د جنګ څاري او په درس هېواد کې څېړونکي لري وویلې د یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت عسکر یوې خواته د یاغي جنګیالیو او د بلې خوا نه د جهادست افراطیانو ترمنځ سخت جنګ وشو. دولتي خبري اژانس انا د یاغي ډلو په خلاف د سوریې د عسکرو د پرمختګ راپورټ ورکړی دی چې د حلب په شمال لویدیز کې د دوی عملیات په ګڼو جبهو او د عدلی په یو شمېر سیمو کې پراخه شوي دي. په سوریې کې دولتي رسنۍ په هیواد کې ټولو وسلوالو ډلو ته ترورستان وایي. دغه جنګ دوه ورځې وروسته له هغه پیل شولو چې د سوریې د حکومت قواوو د ام پنځه په نامه لوی لاره ونیوله چې په جنوب کې د پایتخت دمشق په شمال کې د حلب سره نښلي. د دغه ستراتیژیک سرک شمالي برخه په 2012 کال کې د سوریې د کورنی جنگ د پیل کېدو نه را په دېخوا د یاغیانو په کنټرول کې وه. د سوریې د رژیم قواوې چې د روسي هوایی او د ایراني ملیشو ملاتړ ورسره په میاشتو میاشتو کوشش کوي چې په سوریې کې د یاغیانو قوي مرکز ادلیب ونیسي. روسیا د سوریې د اتکلن جنگ نه را په دېخوا د اسد د حکومت کلکه ملاتړ کوونکې ده. امین جواد التمینی چې په ویلس کې د سوانسی په پونتون کې څېړونکی دی، په سوریې کې د اسلام پالو ډلو په باره کې څېړنه کوي. د بین المللي غوښتنې باوجود چې د سوریې په شمال لویدیز کې حملې بند شي، احتمال لري چې سوریې عسکر به خپلو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا غږ ته وویل ښایي چې په جنگ کې به یو څه زن راشي، او زیاته کړه دا د ټول ادلیب د نیولو مبارزه ده. د ادلیب د سرحد سره د حلب کلیوالې سیمې د یاغي جنګیالیو په لاس کې دي. ترکیه چې د سوریې د جنګیالي یاغیانو ملاتړ کوي، د نوي بشري ستونزو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. که په ادلیب کې اوربند ونه شي، کېدای شي چې د سوریې سره د ترکیې سرحد ته را ورسیږي. شادی آل عبدالله چې په ترکیه کې د سوریې خبریال دی وای د ترکیې سره خپل بین المللي متحدین مرسته نه کوي. له دې کبله د عدلی په باره کې د ترکیې اختیار محدود دی. د امریکا غږ ته وویل د ترکیې لپاره دوه لارې دي: یا به هغو قواو سره نظامي برخورد کوي چې عدلیب اسد ته ورکړی شي، یا په ادلیب او د حلب کلیوالې سیمې د مخالفینو په لاس کې پاتې شي. مګر دوی ویلي احتمال نه لري چې په دې وخت کې نظامي برخورد وشي، مګر ګومان کېږي چې ترکیه له خپلې خوا نه موافقه نه ده عملي کړې، او د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د روسیې په مرستې سره بشپړ نظامي عملیات پیل کړل چې له یاغي قواو نه ادلیب بیرته ونیسي. د سوریې حکومتي قواوو په دې وروستیو وختو کې د ترکیې ځینې پوستې ونیولې. راپورټونه وایي په روانه میاشت کې په ادلیب کې د سوریې د حکومت په حملو کې د ترکیې 13 عسکر ووژل شول. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې تازه وخت کې وویل چې د فبروري د میاشتې په اخر کې په ادلیب کې سوریې عسکر د ترکیې له پوستو نه ونوځي، نو ترکیه به نظامي اقدام وکړي. انقره لا په خوا په زرګونو عسکر او نظامی موټر د ادلیب په سرحدي سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې خپل نظامی حضور تقویه کړي. امریکایي چارواکو په ادلیب باندې د سوریې د حکومت حملې وغندلې، او وروسته له هغه چې سوریایي عسکرو د ترکیې په قواو باندې حملې وکړې او د ترکیې سره د واشنگټن مرستې څرګندې کړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د تازه وخت په وینا کې وویل امریکا یو ځل بیا د عادلی په خلکو باندې بې رحمه دوامدارې حملې وغندلې. پمپیو زیاته کړله د موږ د دغې حملې نه وروسته د خپل ناټو د متحدې ترکیې سره ولاړ یو چې د څارنې په پوسته کې د ترکیې ګڼ شمېر پرسونل ووژل شلو چې د همکارۍ او جنجال د مخنیوي کار ورنه اخیستل کېده، او په ځواب کې د ترکیې له خپل ځان نه د بشپړ دفاع ملاتړ کوو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د یوشتو ولایتونو ځوانان د لغمان ولایت تتلیلی دي، او هلته په اغه پروګرامونو کې ګډون کړی دی چې د ځایی خلکو او ځوانانو سره د امغګۍ او د سولې د غږ درسولو لپاره جوړ شوی وو. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور شکړی دی.
د وطندار په نوم دغه پروګرام کې د یوشتو ولایتونو لسګونه کسان ګډونوال دي چې نن یې د لغمان تاریخي سیمې ولیدي. ډېر یې په لومړي ځل دغه ولایت راغلي دي. وطندار پروگرام د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پیل کړي. مشر زین الله شهید زوی وای تر اوسه وو نور ولایتونو تم ورغلی چې د یوې سیمې خلک د بلې ساحې خلک او د هغوی کلتور وګوري.
همړی پروگرام موږ له بلخه شروع کړ. موږ بلخ ته تللي وو، موږ ننګرهار ته تللي وو، قندهار ته تللي وو، خوست ته تللي وو، نیمروز ته تللي وو، هرات ته تللي وو، بامیانو ته. چنن خوشبختانه په لغمان کې یو، او دا به د هیواد شمال او شمال شرق ولایتونو ته ځي. بیا به هم موږ ځوانان د ختیځو ولایتونو نه، د جنوبي ولایتونو نه اخلو، شمال ته ځو، شمال شرق ته ځو.
دوی وایي وبله موخه دا ده چې د وطن کنجونو ته د سولې غږ ورورسي، او د سفر ملګرو ته هغه سیمې وروخی چې اوس پکې امن دی، خو نمونه یې د جګړو او ویرې سره تړلې دي. د لغمان په میترلام کې غونډه د سراج تاریخي کلا لیدنه او دوام دغلته د اتن ننداري هم وشوه. د دې پروګرام ګډونوال وایي داسې سیمې ولیدلې چې په ژوند کې لومړی ځلو. د نیمروز ولایت اوسیدونکی محمد عوض محمدی چې په دواړو پښو معلول دی، او دا یې لومړی وار دی چې د افغانستان ختیځ ته راغلی.
کله چې زه له نیمروز څخه کابل ته او د کابل بیا لوی مشرقي ته راځم، زه داسې احساس کوم چې رښتیا هم زموږ یو وطن څومره د مینې او احساس کور ده. او دلته د دې خلکو کوم مینه چې موږ ته راکړه او کوم احساس چې موږ ته وبخه، عینن همدغسې لکه موږ خپل د کورنۍ غړي.
حافظه سیدی له سرفل ولایت لغمان ته راغلی وایي خوشحاله ده چې د ملي یووالي د لا غښتلتیا لپاره ختیځ ته راغلی.
و د ایجا برنامه اول ما برنامه نهالشانی بود که نهالای دوج غرس کردیم. خب حتما برنامه که د ایجا برگزار شد بنابر اهدافی بود. به نظر ما اهدافی برنامه اولش خوب امی وطندار است، و چون که ما افغان ها انشاءالله که دوستی و وحدت داشتیم، اما چون این برنامه باعث میشه که دوستی و همبستگی و وحدت ما مستحکم تر شود.
دوی وای بل موخه د سولې پیغام خورولم دی چې جګړې کورنۍ د بدن غړي او شتمنۍ واخستلې. دغه پروگرام به سبا په ننګرهار کې دوام وکړي.
درنو ریدونکو دویمه سهارانه خبرونه په همدیزی پایته ورسیده د افغانستان په وخت مخام په وو بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو تر هغه تاسو په لوی خدای سپارو او رازمو په خیر